आज व्यू 360 में, क्या पाकिस्तान को IMF से बेलआउट पैकेज यूक्रेन को हथियार बेचने के बदले में मिला, जानेंगे आज के शो में। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान का IMF के साथ मौजूदा मुआहिदा बहुत ज्यादा खबरों में रहा। पहले इस्लामाबाद के आलमी इदारे के साथ प्रोग्राम का मुअत्तल होना और उसके बाद मुल्क की मुसलसल बिगड़ती मईशत की वजह से IMF के साथ मुआहिदे की अहमियत बहुत ज्यादा खबरों में रही। ये मुआहिदा कई माह तक IMF और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुजाकरात के कई अदवार के बाद बिलाखिर इस साल जुलाई में स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तौर पर तय पाया। इसमें ताखीर का जिम्मेदार IMF ने पाकिस्तान को ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने IMF पर बार बार गोल पोस्ट चेंज करने यानी नई शराइत लगाने के साथ साथ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात तक में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। अब पाकिस्तान की IMF से इस डील को एक अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट ने उस अमरीकी मदद का नतीजा करार दिया है जो पाकिस्तान ने यूक्रेन को खुफिया तौर पर हथियार और बारूद बेचने के बदले में दी। पाकिस्तान और अमरीका दोनों ही इसकी तर्दीद कर चुके हैं। इंटरसेप्ट के दावे की बुनियाद क्या है और अगर ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है तो पाकिस्तान इसको गलत कैसे साबित कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। इंटरसेप्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो दावा किया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान खुफिया अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान ने यूक्रेन को $900 मिलियन या $90 करोड़ का असलहा सप्लाई किया और इस असलहे की फरोख के बदले अमेरिका ने मौशी बहरान का शिकार पाकिस्तान को IMF से बेल आउट हासिल करने में मदद की। इस रिपोर्ट में किस बुनियाद पर यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान को IMF का यह बेल आउट पैकेज यूक्रेन को हथियार बेचने के बदले में मिला, इस पर बात करते हैं फायजा बुखारी से, हमें कैपिटल हिल से ज्वाइन कर रही हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं। फायजा, क्या अहम नुकात हैं जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया गया है इस रिपोर्ट में?
जी असद, द इंटरसेप्ट ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये जो असलहे की लेन देन का तफसीलात का जो तमाम रिकॉर्ड है वो इस साल के आगाज में पाकिस्तान फौज के अंदर एक जरिए ने द इंटरसेप्ट तक पहुंचाया है और इसमें 2022 से लेकर 2023 के दरमियान जो भी लेन देन हुई उसके तमाम रिकॉर्ड, उसके तमाम ट्रांसक्रिप्ट जो हैं, लाइसेंसिंग वगैरह, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और इसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि ये तमाम जो है उन्होंने इसकी जो है ऑथेंटिसिटी को चेक किया, ये बिल्कुल ठीक है मुख्तलिफ तरीकों से। इसके अलावा इस द इंटरसेप्ट ने यह भी दावा किया है कि ये जो तमाम जो सौदे हुए हैं वो ग्लोबल मिलिट्री प्रोडक्ट्स कंपनी के जरिए किए गए हैं। और असद, एक और जो बहुत अहम जो इसमें पॉइंट रेज किया गया है इस आर्टिकल में वो ये है कि IMF की जानब से जो 30 जून की डेड लाइन थी उसे एक महीना पहले 23 जुलाई को मुबैना तौर पर यहां पर अमरीका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इसी हवाले से मीटिंग हुई जिसमें यहां अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफीर है मसूद खान वो मौजूद थे, इसके अलावा डोनाल्ड लू मौजूद थे जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इस मीटिंग में इस हवाले से बात हुई कि अमेरिका ने अप्रूव कर दिया है ये प्लान कि पाकिस्तान जो है यूक्रेन को हथियार फराहम करेगा और उसके बदले उसको बेल आउट पैकेज में जो है मदद दी जाएगी। और डोनाल्ड लू ने जो है ये अखबार का दावा है कि उन्होंने ये भी कहा मसूद खान से कि ये जो है इसकी इस इस इसकी वजह से जो है वो
हम वो समझते थे कि इसकी वजह से जो है वो इस IMF के हवाले से उन्हें बेल आउट करने के लिए, पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए कुछ मदद अमेरिका कर सकता है, तो अमेरिकी महकमा खारजा ने इस पे कोई रद्दअमल दिया है?
जी बिल्कुल असद, हमारी नुमाइंदा इरम अब्बासी ने स्टेट डिपार्टमेंट से इस रिपोर्ट के हवाले से जो क्वेश्चन किया था उस पर उनका तहरीरी बयान जो है वो आया था जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि पहले वाला मौकफ उन्होंने दोहराया है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मीटिंग्स हुई और होती रही हैं उसमें अमेरिका कभी भी फरीक नहीं बना है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस रिपोर्ट की जो है पाकिस्तान और IMF जो हैं वो भी तरदीद कर चुके हैं।
बहुत शुक्रिया फायजा, आप हमें अपडेट कर रही थी। फायजा बुखारी थी हमारे साथ कैपिटल हिल से, हमें बता रही थी इस रिपोर्ट के अहम जो पहलू हैं, अहम पॉइंट्स हैं वो क्या हैं पाकिस्तान से स्टेट डिपार्टमेंट का, जिस तरह से फायजा ने कहा कि उनकी तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है और जो स्टांस से पहले स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया था वही अब भी है। पाकिस्तान से क्या रद्दअमल है इस पर बात करते हैं जलील अख्तर से, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में चंद ही घंटे पहले फॉरन ऑफिस की तर्जुमान से इस पर बात की। जलील, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इस रिपोर्ट को मुस्तरद तो कर चुका है लेकिन जो हवाले दिए गए हैं इस रिपोर्ट में जिसको साबित करने के लिए रिपोर्ट कहती है कि इसकी बेसिस पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिश हुई हैं, दफ्तर खारजा की तर्जुमान का उस पर क्या कहना है?
جی اسد, پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس رپورٹ میں پاکستان کی جو امبیسڈر ہے واشنگٹن میں, ان کی جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں سے ہونے والی ملاقاتوں کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف ڈیل طے کرانے میں مدد کی, اور اسی کے سلسلے میں جو جولائی میں ایک سٹینڈ بائی اگریمنٹ طے ہوا تھا, اسی کے نتیجے میں ہوا تھا کہ پاکستان یوکرین کو اسلحہ فراہم کرے گا. لیکن پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ یہ ملاقاتیں جو پاکستان کے سفیر ہیں واشنگٹن میں مسعود خان, ان کی ملاقاتیں جو امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار ہیں, آئی ایم ایف کے عہدیدار ہیں اور مختلف جو کانگریس کے اراکین ہیں, ان سے ملاقاتیں ایک معمول کی بات ہے, اور ان ملاقاتوں کی بنیاد پر یہ تاثر دینا کہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پایا ہے کہ پاکستان یوکرین کو اسلحہ فراہم کرے گا, وہ بالکل تاثر درست نہیں ہے, اور یہ کہنا بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہے کہ پاکستان نے یوکرین کو کوئی خفیہ معاہدے کے تحت اسلحہ فراہم کیا.
دیکھیں جی, جو الزام لگاتا ہے برڈن آف پروف ان پہ ہوتا ہے, اور ہم نے تو کہا ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ من گھڑت کہانی ہے. ڈفرینٹ انفارمیشن کو اکٹھا جوڑ دوڑ کر کوئی ایک سٹوری سی بنائی گئی ہے. ایز فار ایز اینی لیگل پروسیجرز آر کنسرن, وہ ہم آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر پاکستان ہر غلط خبر میں پہ قانونی چارہ جوئی شروع کر دے تو شاید ہم سارا وقت لٹیگیشن میں ہی رہیں. تو وہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کی خبر آتی ہے اور ہر طرح کے نیوز آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں, سو ہمارا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو ہمارا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کسی قسم کا اسلحہ, وہ اس کے ساتھ اینڈ یوزر سرٹیفیکیشن ہوتی ہے. اس میں پاکستان جن ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ ان سے بڑی کلیئر گارنٹیز لیتا ہے کہ وہ اسلحہ کہاں استعمال ہوگا اور کس تعداد میں استعمال ہوگا. ایک یہ چیز. دوسری چیز جو اس سٹوری میں ایک بڑی ہی من گھڑت ہے کہ کوئی لنک بنایا گیا ہے آئی ایم ایف کی ٹرانش کو ود دی سیل آف آرمز ٹو یوکرین. یہ بھی بڑی اسٹرینج کنجیکچر ہے, کیونکہ جو آئی ایم ایف کا پروسیجر ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, بہت ٹرانسپیرنٹ ہے, اور آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی ایک ملک کی ڈسیزن میکنگ سے انفلوئنس نہیں ہوتا, وہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جہاں کے جس کے بورڈ پر مختلف ممالک کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم جو ناظرین ہیں ان سے یہی کہیں گے کہ چیزوں کو ان کے صحیح پیرائے میں دیکھیں اور یہ اس طرح کی جو کنفیوژن ہے اس سے دور رہیں.
جلیل, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے آج جو فورن آفس میں بھی بات کی اور اس حوالے سے آپ اپڈیٹس ہمارے لیے لے کے آئے, بہت شکریہ آپ کا. اس پر تجزیے کے لیے امتیاز گل بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس پوری ڈیل کا مدعا جو اب دوبارہ سے کھڑا ہوا ہے, اس قضیے میں دوبارہ کتنی جان ہے. امتیاز, یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں یوکرین کی اخلاقی اور دفاعی مدد امریکہ کی ترجیح ہے, وہ ہم سٹیٹمنٹس دیکھ چکے اس حوالے سے اور مسلسل دیکھ رہے ہیں. کل یو این جی اے میں بھی اسی طرح کی کچھ سٹیٹمنٹس آئیں, لیکن اگر انٹرسیپٹ کی رپورٹ کو سچ مان لیا جائے تو امریکہ کو پاکستان سے مدد لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟
وہ اس لیے کہ امریکہ کے اپنے ہاں جب باہر کسی ملک کو امداد دینی ہوتی ہے تو اس کو کانگریس سے اپروول بھی چاہیے ہوتا ہے, بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہوتا ہے. تو لہٰذا کسی بھی ایسے کام کے لیے جو کہ آپ کے اپنے ہاں قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے جلد نہ ہو سکے تو پھر عام طور پہ دوسرے ملکوں کا سہارا لیا جاتا ہے. اور بھلے یہ سٹوری صحیح ہے غلط ہے, دونوں طرف سے اس کی تردید بھی ہو چکی ہے, لیکن ماضی کو اگر آپ دیکھیں, ایران کو دیکھیں, نکاراگوا کو دیکھ لیں, روانڈا کو دیکھ لیں, بہت سارے ایسے ممالک تھے جہاں پہ وقتی طور پہ تو معلوم نہیں ہو پڑتا لیکن بعد میں جب ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نظر آتا ہے. ان کے اپنے چونکہ منصوبے ہیں, جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں, اور ان کو فالو کرتے ہوئے وہ جو کام کبھی پہلے وہ سعودی عرب کے ذریعے بھی ہوتا تھا, اس کو کہا جاتا تھا کہ سعودی عرب اے ٹی ایم ہے امریکہ کی ان جنگوں کا جن کے لیے قانونی طور پہ اپنے کانگریس میں آسانی سے قانون سازی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. اب جہاں پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور امریکی انتظامیہ کے اگر ان کے مقاصد ملتے ہیں, کہتے ہیں اگر سینرجی ہے, کنورجنس ہے ان کے مقاصد میں, تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ 500-800 ملین ڈالر کا اسلحہ یہاں سے چلا گیا ہو.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس خبر میں جان ہے اور یہ حقیقت ہو سکتی ہے, لیکن آف کورس ابھی ہم اس کو ایشیورٹی سے نہیں کہہ سکتے. جب بھی ڈی کلاسیفائی ہوں گے ڈاکومنٹس تب تک ہمیں شاید ویٹ کرنا پڑے اس کا, لیکن آپ کو جان نظر آتی ہے اس میں؟
دیکھیے, جان تو نظر آتی ہے. جتنا قربت کے ساتھ امریکی انتظامیہ, برطانوی حکومت مل ملا کے کوشش کر رہے ہیں کہ یوکرین کی حکومت کا ساتھ دیا جائے, اس کو سپورٹ دی جائے, تو اس کے تحت کوئی بھی چیز خارج از امکان نہیں ہے.
تو اگر ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ سچ ہے, تو پاکستان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے کچھ چیلنجز ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ روس سے تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا؟
دیکھیں, اس وقت جو پاکستان کی حکومت کی ترجیح لگتی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ قربت بڑھائی جائے, اور اس کا لا محالہ نتیجہ روس کے ساتھ تعلقات کی خرابی اور چین میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے شکوک و شبہات ضرور پیدا ہوں گے, کیونکہ اس میں دونوں چین اور روس اپنا اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے چونکہ امریکہ کے ساتھ براہ راست ایک لحاظ سے ان کی مخاصمت کنفرنٹیشن چل رہی ہے, تو وہ پاکستان کے لیے بیلنسنگ ایکٹ بڑا مشکل ہوگا اگر یہ سارا کام ہوا ہے اسی انداز میں جس انداز میں انٹرسیپٹ نے اس کو رپورٹ کیا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کی یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے, یا جنرلی آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے اس سے لنک کر سکتے ہیں اس کو جس طرح سے انٹرسیپٹ نے کیا ہے؟
دیکھیے,
یہ خبریں میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خبریں تو امتیاز ہم ایک سال سے سن رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یوکرین کو اسلحہ بیچ رہا ہے یا ہتھیار دے رہا ہے.
لیکن دیکھیے, اس میں چاہے ورلڈ بینک ہے یا آئی ایم ایف ہے, اس میں میجورٹی شیئرز امریکہ کے ہیں, اور امریکہ کا مطلب یہاں پہ بہت وزن ہے ان دونوں اداروں میں. اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تو 1.1 ارب ڈالر کا اپنی باقی ایک قسط مانگ رہا تھا جو پرانا معاہدے کے تحت تھا, لیکن آنن فانن ہم نے دیکھا کہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا ہے جو کہ 3 ارب ڈالر کا ہے. تو بس اسی سے اندازہ میرا خیال ہو جاتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے امریکی ووٹوں کی آئی ایم ایف میں اور ورلڈ بینک میں.
تو اس کے علاوہ ابھی ہم نے ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ, آپ نے جس طرح سے چائنا کا ذکر کیا کہ چائنا میں بھی شکوک و شبہات ہوں گے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے, امبیسڈر یو ایس امبیسڈر جو تھے وہ گوادر کا دورہ کرتے ہمیں دکھائی دیے کچھ دن پہلے, ہم نے اس کی تصویریں بھی دیکھی, اس کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں آپ؟
بس امریکہ نے اپنی ڈپلومیسی کافی اس میں سرگرمی دکھا رہے ہیں, پاکستان کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں. سفیر صاحب ڈونلڈ بلوم اور ان کے جو نائب ہیں اینڈریو شوفر, وہ بھی ہر روز کہیں نہ کہیں کراچی بھی گئے تھے اینڈریو شوفر. ڈونلڈ بلوم نے پورا بلوچستان کے ایک لحاظ سے دورہ کیا, تو وہ یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان سے ان کی جو توقعات تھیں کہ آپ مکمل طور پہ چین کی طرف نہ جائیں, اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے خود کوشش کر رہے ہیں ٹو ریچ آؤٹ ٹو ایز مینی پیپل ایز پاسبل ان پاکستان, اور لوگوں کو یہ اپنے جاری تعاون کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بڑی سرگرمی دکھا رہا ہے یہاں پہ امریکی سفارتی مشن.
تو امتیاز صاحب, ایک چیز اگر ہم جس طرح سے اوور آل فارن ریلیشنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, پاکستان کے اس وقت فارن ریلیشنس پہ جو کوشچنس اٹھ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ تعلقات اس طرح کے نہیں رہے جس کو ہم ڈفرینٹ ڈائریکشنس میں یا ڈفرینٹ چیزوں سے اس کو جو ہے وہ گیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا کے ساتھ ریلیشنس جو ہیں پاکستان کے پچھلے کچھ سالوں میں سی پیک پوسٹ سی پیک بہتر ہوئے ہیں یا ابھی اس پہ کوشچن مارکس ہیں؟
دیکھیے, پاکستان کو چین جس نظر سے دیکھتا ہے اس کی وجہ سے کسی ایک واقعے سے یا وقتی طور پہ کوئی درمیان میں رکھنا آ جاتا ہے, وہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے. ان کی بڑی اسٹریٹجک نوعیت ہے, چینی رہنما, چین کی حکومت, ان کی اپنی ایک ویژن ہے, اور وہ ویژن جذبات پہ مبنی نہیں ہے, بلکہ وہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار ترقی پہ یقین رکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ سلسلہ جاری رہے گا تمام تر پیچیدگیوں کے باوجود.
ابھی ہم نے دیکھا انوار اللہ کاکڑ کو اسی ویک میں ہم نے وائس آف امریکہ نے انٹرویو کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کو طالبان سے ڈیل کرنا پڑے گا افغانستان میں, اپنے جو بھی تعلقات یا اسٹریٹجک سچویشن بہتر کرنی پڑے گی کسی کو بھی, کسی بھی ملک کو. چائنا نے کسی حد تک سفارتی تعلقات جو ہیں وہ رکھے ہیں, ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں کیا وہ ابھی شاید آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, لیکن پاکستان کیوں ریلکٹنٹ ہے طالبان سے تعلقات کو بہتر کرنے میں یا ان کو ایکسیپٹ کرنے میں؟
نہیں, آپ ریکگنیشن کی بات کر رہے ہیں.
جی, میں ڈیفینیٹلی ریکگنیشن کی بات کر رہا ہوں.
پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں حیثیت کیا ہے کہ وہ دوڑ کے ریکگنائز کر لے طالبان کی حکومت کو, جبکہ امریکہ جو کہ براہ راست ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی فراہم کر رہا ہے, دوحا میں ٹام ویسٹ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں امیر متقی کے ساتھ اور دوسرے طالبان نمائندوں کے ساتھ, انہوں نے اگر نہیں کیا ہے تو اس میں پاکستان کو ایسی کیا جلدی ہے؟ اور دوسری بات, یہ جو تسلیم کرنے والا مسئلہ ہے, طالبان کو اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ ہی پاکستان اس دوڑ میں میرا خیال ہے آگے جائے گا, اس لیے کہ جن 17 ملکوں نے دوحہ میں اپنے مشنز قائم کیے ہیں, ڈپلومیٹک مشنز برائے افغانستان, وہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ ہی کا ایک طریقہ ہے. اور طالبان میں ابھی حال ہی میں قندھار اور کابل سے ہو کے آیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں, ہمارے ساتھ بالواسطہ طور پہ تمام بڑے ممالک ہمارے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, ہمیں امداد فراہم کر رہے ہیں, کوئی ہمیں تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا, ہم نے ملک کو اپنے طریقے سے چلانا ہے, اگر دنیا کو قبول ہے تو ہم قبول ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کر لیں, نہیں قبول تو اللہ ان کو خوش رکھے, لیکن اس میں بنیادی کردار میں سمجھتا ہوں پاکستان کا, چین کا, پاکستان کا نہیں چین کا اور امریکہ کا ہے, اور چین نے تو اپنا سفیر رکھا ہوا تھا, خود جاپان نے بھی افغانستان کے لیے سفیر مقرر کر رکھا ہے, امریکہ نے اسپیشل ریپرزینٹیو, ڈنمارک نے, کینیڈا نے, تمام ملکوں نے کیے ہوئے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بالواسطہ طور پہ انہوں نے افغانستان پہ طالبان کا قبضہ قبول کیا ہوا ہے.
رائٹ, بہت بہت شکریہ امتیاز گل, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح سے امتیاز صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ اس خبر میں جان ہے اور یہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں امریکہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہو, کیا واقعی یہ ممکن ہے, اور آئی ایم ایف کی جو ورکنگ اسٹریٹجی ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے. اس وقت ڈاکٹر زبیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر زبیر, کیا امکانات ہیں اس بات کے کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے اس بیل آؤٹ میں کردار ادا کیا ہو؟
دیکھیے, یہ ایک اس قسم کے کوشچن نیوز ہے جس کو کنفرم کرنا آسان نہیں ہے. یہ بالکل سے کہتے ہیں آئی ان دا بیہولڈر کے معاملہ آ جاتا ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں آئی ایم ایف کے پروگرامز جو ہوتے ہیں ان میں اگر مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو سٹاف کبھی پروگرام لے کے ایگزیکٹو بورڈ نہیں جاتا جب تک انہیں کنفرم نہ ہو جائے کہ ایگزیکٹو بورڈ کے میجر پارٹنرز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور اسی بیسس پہ پاکستان کا جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ گیا تھا سرپرائزنگ تھا, کیونکہ ایکسپیکٹیشن اس سے کم تھی. جب وہ گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میجر ٹریڈ جو ممبرز دا شیئر ہولڈرز ہیں جن میں امریکہ شامل ہے, چین شامل ہے, سعودی عربیہ شامل ہے, کہ وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. کس بیسس پہ تیار تھے میں یہ کہہ نہیں سکتا, لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ جہاں تک فائنینسنگ ریکوائرمنٹ کی ضرورت تھی, ان کو فل کرنے کی ضرورت تھی, وہ بڑی حد تک فل ہو گئی تھیں, کیونکہ اس میں سعودی عربیہ نے کمٹمنٹ کر دی تھی, یو اے نے کمٹمنٹ کر دی تھی, چائنا نے کمٹمنٹ کر دی تھی, جس کی بیسس پر فنڈنگ اویلیبل تھی یا فنڈنگ کی جو ری پیمنٹ پوسٹپون کر دی گئی تھی, جس کی وجہ سے پاکستان کا پروگرام, جسے کہنا چاہیے فلی فائنینس پروگرام تھا. آئندہ اس میں کسی اور چیز کو شامل کرنا ضروری ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ انفارمیشن خاص طور پہ جو یوکرین کے جو آرمامنٹ کا معاملہ ہے اس کو پبلکلی اناؤنس نہیں کیا گیا. اور جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں اور میں جانتا ہوں, آئی ایم ایف نے اس کو کنفرم نہیں کیا. اب آئیدر یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف میں پہلے ہو چکا ہے کہ کئی ایسے پروگرامز پاس ہوئے ہیں جو کہ پاس ہونے کے ان کی مشکلات تھیں, لیکن کچھ ایسی بائی لیٹرل کنڈیشنز فلفل کیا گیا تھا جس کی بیسس پر جو میجر ٹریڈنگ میجر شیئر ہولڈر جو تھے وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکیں. اس میں
لیکن اس والے میں
نام نہیں دینا چاہتا.
جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس جو پاکستان کا پیکج تھا, جو پاکستان کے ساتھ بیل آؤٹ پروگرام تھا, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری کنڈیشنلٹیز پوری کی گئی تھیں آن سرفیس, تو پھر پریشر یا کوئی نہ کوئی رول جو امریکہ کی بات ہو رہی ہے وہ کس حد تک ہم اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گیج تو نہیں کر سکتے, شاید پتہ تو نہیں کر سکتے, لیکن کچھ نہ کچھ جو ایزمپشنز ہیں وہ پھر لیڈ تو کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا.
ہو سکتا ہے, دیکھیے یہ ضرور کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی کنڈیشن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی اور ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تھیں اور امپورٹس کو ریسٹرکشن لگائی گئی تھیں اور کیپٹل فلائٹ ہو رہی تھی، تو ایسی کنڈیشن میں جو فائنینسنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب فائنینسنگ ریکوائرمنٹس بڑھتی ہیں تو پھر جو پروگرام ہوتا ہے اس کو ریوائز کرنا پڑتا ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی ان نون ایکسٹرنل فائنینسنگ مل جائے جو کہ اس گیپ کو فل کر دے تو پھر ارینجمنٹ اپروو ہو جاتا ہے۔
تو یہی وجہ تھی شاید کہ پاکستان کے حکام جو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ گول پوسٹ تبدیل کر رہا تھا مسلسل، تو اسی کانٹیکس میں ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں تو تب شاید گول پوسٹ رکے وہاں جا کے جہاں پہ پاکستان اس ڈیل کو سیکیور کر سکا اور انسٹیڈ آف 1.1 بلین ڈالر دے گاٹ 3 بلین ڈالرز ایز این ایس بی اے۔
نہیں نہیں دیکھیے، یہ جو پروگرام ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے یہ ایک جو کہتے ہیں ہولڈنگ آپریشن ہے، یہ پاکستان کی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہولڈنگ کے لیے کہ چند مہینوں کے لیے ایک اسٹیبلائزیشن ہو جائے، اس کے بعد ایک اور فنڈامنٹل پروگرام بنانا پڑے گا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ یہ پروگرام جو ہے اس کی فائنینسنگ اور یا اس کی سکسیسفل امپلیمنٹیشن کے لیے اس قسم کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت تھی، ذرا کہنا مشکل ہے۔ لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس قسم کی چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں اور اسی کنڈیشن میں اس قسم کی ایکسٹرنل فائنینسنگ یا ایکسٹرنل ریسورس الوکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف جہاں تک تعلق رکھتا ہے، جہاں اسٹاف تعلق رکھتا ہے، اسٹاف اس قسم کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو میجر شیئر ہولڈرس ہیں وہ اپنا انٹرسٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس حد تک وہ اس قسم کے پروگرام کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کے انٹرسٹ فلفل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل ریکوائرمنٹ تو ہمیشہ ہے، ہر پروگرام میں ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کو اپروو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف کا اسٹاف جو ہے کبھی بھی کسی پروگرام کو آئی ایم ایف کے بورڈ میں نہیں لے کے جاتا جب تک اس کو یہ کانفیڈنس نہ مل جائے کہ اس کی سپورٹ ہوگی اور اس کو اپروو کیا جائے گا۔
تو بورڈ کی طرف سے اسٹاف کو کہا جا سکتا ہے کچھ آپ کے خیال میں؟
نہیں، بورڈ کی طرف سے نہیں کہا جاتا تھا، لیکن انڈیویجول ممبرز جو ہیں بورڈ کے وہ کہہ سکتے ہیں،
اسٹاف کو ڈائریکٹلی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ایک چیز ڈاکٹر صاحب، اگر ہم پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس پہ بھی کلوزنگ نوٹس میں جاننا چاہوں گا، پاکستان کی جو فائنینسنگ ریکوائرمنٹس ہیں خاص طور پہ اس وقت، اور جو انٹرسٹ پیمنٹ کے جو نمبرز اب سامنے آئے ہیں جو اوریجنلی کیلکولیٹ کیے گئے تھے فائنینس منسٹری کی طرف سے، وہ 7.3 ٹریلین روپیز کے تھے اور اب جو ہے وہ بڑھ کے شاید 80 ٹریلین تک انفیکٹ جا سکتے ہیں روپیز تک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوشن یہ تو کیلکولیشنز میں کہیں نہیں تھا، تو اگلا جو ریویو آئے گا آئی ایم ایف کا اس میں یہ کس حد تک پرابلم ہو سکتی ہے؟
Oh yes, certainly. دیکھیے اسی لیے تو ہر ٹرانسفر جو ایلوکیشن ہوتی ہے اس کے لیے ایک پرائر ریویو کیا جاتا ہے۔ تو اب ریویو ہوگا، اس ریویو میں ڈیٹرمن کیا جائے گا کہ کس حد تک پروگرام جو ہے وہ فلی فائنانس ہے کہ نہیں، اور اس کی بیسس پہ آگے چلیں گے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ایڈیشنل میجرز کی ضرورت ہوگی، اور وہ ایڈیشنل میجرز پاکستان کی گورنمنٹ نہیں لے سکتی کیونکہ یہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور اس کا اصل مقصد صرف الیکشن کروانا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے، یہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو نیگوسیشنز کی جائیں گی، جو ریویو کیا جائے گا، وہ ایسے مقام پہ کیا جائے گا جب ایسی گورنمنٹ قائم ہوگی جو کہ اس قسم کی ریویو کرنے کے قابل ہو۔
لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو بجٹری اسیسمنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ اتنا ڈفرنس کیسے آ سکتا ہے کہ آپ 73 ٹریلین کے اگینسٹ جو ہے وہ 80 ٹریلین کی بات کر رہے ہوں؟ اتنا تو پاکستان کی کلیکشن بھی نہیں ہے۔
نہیں دیکھیے، اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے جو ایسٹیمیٹ کیے گئے تھے وہ غلط تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو ایسٹیمیٹ کیے جا رہے ہیں ان کی بیسس یہ ہے کہ انٹرسٹ بڑھ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینسنگ ریکوائرمنٹس بڑھ گئی ہیں۔ تو اب یو نیور نو، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ گیپ پیدا ہوا ہے۔ اس گیپ کی آبویسلی نیگوسیشنس کی جائیں گی، ان کا میجرز لیے جائیں گے کہ ان کو کم کیا جائے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال، آپ ہمارے ساتھ تھے، اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے۔ آج اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
امریکا غږ آشنا ټلویزیون د نن شپې په خبری ټولګه کې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د افغانستان په تړاو د نړۍ د مشرانو څرګندونې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی ویلي چې افغانان باید د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د بهیر دوام. پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو پر ضد عملیاتو ته زور ورکړی او په سلګونه کسانې په زندانونو کې اچولي. او په متحده ایالاتونو کې د موټر جوړولو د یو شمیر لویو کمپنیو د کارکوونکو کاري اعتصاب. د یادو کمپنیو کارکوونکي د خپلو امتیازاتو د لوړېدو غوښتنه کوي.
سلام د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن پښتو خبری ټولګي ته خره غلاست. نن چهارشنبه د سپتمبر میاشتې 20 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو هم لیدلی شئ. زه سمیع الله جلال زایم. په دې خبرونه کې زما همکار وحید فیضی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په تړاو د نړۍ د مشرانو د څرګندونو عمده جزئیات راکوي او د همدې غونډې په تړاو د ځوانانو پخوانی استازی په ملګرو ملتونو کې خلا زدران به د دې غونډې او د دې غونډې د چارواکو د څرګندونو شننه له موږ سره شریکه کې. دواړو فیضی صاحب او میرمن زدران ته خلاغ وایم له موږ سره په خبرونه کې پاتې شئ. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د نړیوالو هڅو همغږي کولو ته دوام ورکوي او هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دوحې تړون عملي کیږي. پخوانی تیروتنې نه تکرارېږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلېږي. شیخ تمیم ټینګار کړی چې افغانان باید د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري او په هیواد کې د لږکیو په ګډون انجونې او میرمنې باید د زده کړو او کار حق ولري. بلخو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر جوړیدو ټینګار کړی دی. لکه څنګه چې ما وویل وحید فیضی دغه بحثونه تعقیب کړی دي او اوس به جزئیات شریکې. فیضی صاحب د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د نړۍ د مشرانو څرګندونې چې د افغانستان په اړه په خاص ډول وی عمده جزئیات څه دي؟
ډیره مننه جلزه صاحب. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په مشخصه توګه د قطر امیر شیخ تمیم حماد بن آل ثانی ویل چې د دوحې د تړون باید عملی شي. ترڅنګ د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه خوده لیده چې باید ورته رسیدګي وشي. دریم کس چې د ایران ولسمشر او هغه په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت پر جوړېدو باندې ټینګار کړی دی. د دې ټولو مسایلو سربیره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه یو تازه راپور خپور کړی چې ویل دي شپاره سوا قضیه سب کړی دي چې طالبانو سره غړونه کړی دي او اکثره هغه کسان چې په توقيف ځایونو کې وو ورسره بد چلن شوی دي. دا ټول جزئیات په ریپورت کې ګورو. د ملګرو ملتونو په اته اویایمه عمومي غونډه کې د افغانستان په اساسوب د هیواد د مشر څوکۍ بیا هم خالی ده، خو په حق لید نړۍ مشران غږیدلی دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی په دې غونډه کې ویلي چې هیواد هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دوحې تړون عملي کیږي، په خواني تیروتنې نه تکرارېږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلېږي.
وفيما يخص الوضع في افغانستان
په افغانستان کې د وضعیت په اړه موږ د نړیوالو هڅو همغږي کولو، د ملګرو ملتونو سره د خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو او د هیوادونو د اندېښنو په اړه هڅو ته دوام ورکوو. د افغانستان لنډمهاله حکومت سربیره موږ دا ډاډ ترلاسه کوو چې د دوحې تړون پلی کیږي، پخوانی تیروتنې بیا تکرار نشي او افغانستان له بشري ناورین څخه وژغورل شي او یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
بلخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
وضعیت امروز افغانستان نمودی دیگر از آثار مداخله غرب در منطقه است که به کشتار بیش از 170 هزار تن از زنان و مردان و کودکان انجامید. در افغانستان ایران بر دولت فراگیر و ضرورت رعایت حقوق همه طوایف، قومیت‌ها و مذاهب در این کشور تاکید دارد.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د خلکو د بد وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
یارم اسردر زور گنلر یشیان افغان خلکونو
د افغانستان خلک چې له نیمه پیړۍ راهیسې په سخت وضعیت کې ژوند کوي بشري مرستو او سخت ملاتړ ته اړتیا لري.
بلخوا د فرانسې، جرمني، هسپانیا او ډنمارک په ګډون د 1200 هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د ځوراونې په سیستماتیک بڼه بدلیدو باندې ژور اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې کېدای شي د طالبانو د اقدامات د بشریت پر وړاندې د جنسي ځوراونې په جنایتو باندې بدل شي.
طالبان در 2 سال گذشته متواتر نقض آشکارای حقوق و آزادی های زنان و دختران افغانستان را به نام دین و شریعت انجام دادن، اما کمتر اتفاق افتاده که چنین ساختارهای با پسند و پیشوند اسلامی در برابر یک چنین عملکردهای طالبان واکنش جدی داشته باشند.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پرایوی دفتر یا یونما افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د واکمنو طالبان لخوا د بشري حقونو د سرغړونو څخه باندې 1400 قضیې ثبت کړي دي چې د افرادو د نیولو او وروسته توقيف پر مهال تر سره شوې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري میاشت څخه د روان 2023 کال د جولای تر 13 ورځې پورې په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې ثبت کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما دغه نوی راپور ته خبرګون نه دی خوله خوتلی دا ډول راپورونه رد کړی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو په خوانې استاذې میرمن خلا زدران هم د اوسره سره په پروګرام کې د میرمن زدران پروګرام ته خراغ لاس کړه چې تاسو د ملګرو ملتونو په سرمشیزه کې د افغانستان په اړه د نړۍ د مشرانو سرګندونې اوریدلې دي. آیا په افغانستان کې د وضعیت په خاص ډول د میرمن او انجونو د ژوند د تغیر لپاره د سرګندونې تاسو کافي بولی؟
روان دی چې افغانستان هیڅ استازې نه لري په ملګرو ملتونو کې او هیڅ څوکۍ نه لري په ملګرو ملتونو کې، او د افغانستان په استازیتوب یا د افغانانو په حق کې د نورو هیوادونو ولسمشران یا مشران خبرې کوي، د خپل د وضعیت ښکارندوی دی. دا په دې معنی چې متاسفانه بدبختانه افغانستان د بې صاحبه پاتې دی او هیڅوک د افغانستان خلکو پر وړاندې رسوایی نه لري. زه فکر کوم چې وضعیت اوس مهال په افغانستان کې بد دی، نه یوازې میرمنو ته بلکې ځوانانو ته او د ټولنې نورو برخو ته وضعیت ناهیله کوونکی دی، او د ناهیلۍ وجه امنیت نه دی. موږ د تیر په نسبت اوس مهال امنیت لرو، یعنی ښکاره جګړه نه ده روانه، اما واقعي سوله هغه وخت راځي چې د ټولنې ټول غړي په ښه توګه ژوند وکړي، روحي ارامي ولري، اقتصاد ښه واوسیږي، د خپلو اساسي بشري حقونو څخه برخمن واوسیږي. چې موږ وینو چې اوس مهال په افغانستان کې داسې یو څه نشته، خصوصا د ښځو پر وړاندې ظلم، تاوتریخوالی، تبعیض او سیستماتیک ډول د ښځو لرې کول او ورکول د ټولنې څخه. دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان د یوې لویې ناکامۍ او د تاریخ کنده ته ور روان دی. نو په داسې یو حالت کې ټوله نړۍ هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي، هیڅ ګټه نه لري تر هغې پورې چې جدي عملي ګامونه تر
واخلي. همدې موضوع ته راځم میرمن زران. یو عمده انتقاد هم دا دی چې نیوکه کېږي اما اقدام نه کېږي. ستاسو په نظر د عملي اقداماتو چې تاسو هم یادونه وکړه، څه امکانات هم د نړۍ او خپل د افغانانو سره موجود دي، څه باید وشي ستاسو په نظر؟
لتون د سیو سازمان د سیو ارګان دی چې په هغه کې هیرارکي ده، په هغه کې مختلف افراد په مختلفو سطحو کې کار کوي، او دا ډیره سخته ده چې موږ د ملګرو ملتونو نه دا تمه ولرو چې په لنډ مهال کې د اساسي او جدي ګامونه واخلي. ملګرو ملتونو نه یوازې د افغانستان په حق کې بلکې د دریم نړۍ او جنگ ځپلو نورو ټولو هیوادونو په حق کې د جدي او عملي ګامونو په اخیستلو کې ډیره سسته ده. موږ تیر تاریخ تم کو وګورو د افغانستان په حق کې د طالبانو په تیر رژیم کې ملګرو ملتونو د افغان ښځو په حق څه وکړل، یا کوم ډول دوی وتوانېدل چې طالبان ته د قناعت ورکړي ترڅو خپلې پالیسۍ بدلې کړي، یا د کورنۍ جګړې په وخت کې څه مرسته وکړه. نو زما په نظر د ملګرو ملتونو څخه د عملي ګامونو اخیستلو تمه درلودل به غیر منطقي اوسېږي. د افغانستان دننه د دې امکانات شته چې خلک ودریږي او د طالبانو پر وړاندې خپل هغه دریځ څرګند کړي. مونږ ولایتي شوراګان لرو، مونږ ولسی خلک لرو، مونږ جرګې لرو، مونږ سپین ږیرې لرو. په دې ټولو ولایاتو کې دغه جرګې، دغه قومي مشران، دغه ولایتي شوراګانې باید راټولې شي. د خپلو کلیو، د خپلو ولسوالیو او ولایتو په سطحه باید د دې ډلې سره خبرې وکړي، تر څو حداقل دغه ابتدایي خو جدي مشکلات چې شتون لري هغه حل شي. مثلا د خلکو زورول یا مثلا د نجونو د ښوونځیو بندیدل دغه اساسي او جدي مشکلات چې ډېر ژر باید رسیدګي
وکړي. یو ټکی چې لویدیز په خاص ډول متحده ایالاتونو روښانه کړی هغه دا دی چې دوی وایي هر تغییر چې په افغانستان کې لدی وروسته راځي هغه باید خپل د افغانانو د فشار د وجهي. تاسو هم دا یادونه وکړه، اما فکر کوي چې اوس په افغانستان کې د خپل افغانانو لخوا د فشار راوستلو امکانات یا فرصت شته د طالبانو کړنو ته پکتو؟
امکانات شته، ولیدنه هم باید سرګ پټ نه کو چې هغه ولس چې ناسیمور نیوي او وګي وي او کلونو کلونو جګړو زپلې وي، د هغه ولس نه دا تمه درلودل چې دوی په منسجم ډول سره یو ځای شي او د حاکم ډول په مقابل کې ودرېږي. دا به سخت وي، اما دا په دې معنی نه ده چې امکانات او فرصتونه نشته. موږ څو مودا وړاندې د ښځو د نجونو د تعلیم په برخه کې موږ بعض حرکتونه او لاریونونه ولیدل چې هغه د ولسی خلکو د ملاتړ نه پرته ناممکنه و. مثلا پکتیا کې، په ګردیز کې، شاید دا په تاریخ کې اولینه واقعه وي چې نجونې سړکو ته راووتلې او لاریونونه یې وکړل او د مکتبونو د بیا پرانیستو غوښتنه یې وکړه. هغه لاریون د قومي مشرانو، د کورنیو، د پلرونو، ورونو او فامیلونو د ملاتړ پرته ممکنه و. نو امکان نشته، فقط دونه ده چې اولس اوس ډېر ستړی دی، لکه څنګه چې ویل د جګړې نه، د شدید فقر نه. که اولس لږ ذره روي شي، رابیدار شي، زه مطمئنه یم چې دا فرصت شته چې پر حاکمه ډله فشار راوړي. او دا چې نړۍ دا خبره کوي چې تغییر باید د افغانستان د منځه وي، زه د نړۍ د افغانستان په برخه کې د امریکا او د نړۍ او د غرب د پالیسۍ همیشه مخالفه پاتې شوی یم، اما دا شاید یوازینۍ خبره اوسیږي چې زه د دوی سره هم نظر یم چې که د افغانستان دننه تغییر راځي، هغه تغییر باید د افغانستان دننه وي او واقعي او دوامداره تغییر باید ولس په لاس وي. موږ په تېرو کلونو کې ولیدل کوم تغییرات چې د غرب په وسیله، د امریکا په وسیله په افغانستان کې راغلل، هیڅ یو نتیجه ور نه کړه. نظامونه د افغانستان د مخ د ولس د مخ د آباد شوي هم دي او چپه شوي هم
دي. ډېره زیاته مننه په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو په خوانی استازي میرمن ښکلا زدران له تاسو مننه کور مودن چې په پروګرام کې مو له موږ سره برخه واخیسته. مننه.
مننه له بلنه.
په پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ چټکه شوې او په سلګونه نور افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا زندان شوي دي. د کډوالو پر ضد د پولیسو دغه عملیات تر هغه وروسته پیل شول چې د هغه هیواد د پوز مشر او د کورنۍ چار وزیر د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او له هیواده د شړلو اعلان وکړ. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
اسلام آباد ته چیرمه د بارکه هوسیمه دلته مشت افغان کډوالو یې له تیری ونې راځي. دلته د افغان کډوالو پرځد د پولیسو عملیات پیل شوی او یو شمیر نیولې دي. د کډوالو ځای مشران ادعا کوي له قانونه کډوالو سره سره ځای پولیس قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نسی او د دې خبره د یو شمیر هغو پرځد یې د پولیسو رپورټونه هم ثبت کړي دي.
حکومت د پاکستان عوامو نه موږ مننه کوو، خو بیا هم څه اوس کوم دا نوې تا وبری حکومت کې دا مسله راغله. شه هغه دا ویل چې غیر قانوني مهاجر دي لارسي، خو پدې کې اوس پولیس والا او دا خبره پسې ټینګ کړي دا چې هغه قانوني اسناد لري لکه پی او آر کارت، ای سی سی کارت، اکثر هم په خبرې کوم چې چا سره ویزی دی، هغه ویزی خو سه د غوټیم ختم شوی دا هغه خلګم پکې نیسی پتنګي.
د کډوالو دغه مشر زیاتوی د پاکستان حکومت ک نه قانون افغانان هم پسې اخینو باید دومره وخت ورکړي چې د خبره دې ځای خپل کاروبار سره ټول کړي.
نو مهاجرون خودل ته ډیر کارون لري ناصر صاحب، کاروبارونه لري که دوی غیر قانوني هم او د دوی کاروبار زیات کاروباري دي. نو یو کاروباري مهاجر په یو میاس دوه میاسو کې تلای نشي. حکومت د پاکستان هم پاکستان ته موږ د اپیل کوو چې کم له کم شپږ میاسې ټیم ورته ورکړي مهاجرین که کوم غیر قانوني دي هغه به لاړ شي خپل وطن ته.
تر دې وړاندې د کراچۍ په شمول د پاکستان په ګڼو نورو سیمو کې هم تر هغه وروسته پاکستاني پولیسو عملیات پیل کړل چې د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوختي د ناقانونه کډوالو د نیولو او خپل وطن ته د لیږدولو اعلان وکړ.
جتنے بھی الیگل امیگرنٹس ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہیں ان کو ہم اس وارننگ کے ساتھ کہ اب ہمارے ملک میں رہنا جو ہے وہ جس طرح باقی ممالک میں الیگل لوگ نہیں رہ سکتے اس طرح ہمارا ملک بھی ہم اپنے لیگل جو لوگ ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے گا. الیگل امیگرنٹس جو ہیں وہ جہاں کے بھی ہیں ان کو ان کی ریپیٹریشن کی جائے گی ان کو واپس بھیجا جائے گا.
سره لدې چې په پاکستان کې په بیل بیل وختونو کې بیلابیلو حکومتونو د افغان کډوالو پر ضد وخت نا وخت ورته عملیات پیل کړي خو دغه وروستي عملیات د روانې میاشتې تر شپږمې نیټې وروسته پیل شول چې په همغه ورځ په چترال کې د پاکستاني طالبانو برید او ورپسې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد.
طالب چرواکی د 50 کیلومتر سړک د جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې د پامیر څوکه د چین له پولیس سره نښلوي. دغه سړک د جوړېدو چاري د طالبانو د کلی د پراختیا د وزیر لخوا پرانستل شوی. د یاد سړک د جوړېدو طرحه د افغانستان د جمهوری حکومت لخوا برابر شوی و خو د نظام له سقوط وروسته چاري نوې پیل شوی. د امریکا د کانګرس غړو د سه‌شنبه په ورځ له سپینې ماڼۍ وغوښتل چې تایوان ته د نږدې 19 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو د پلور بهیر ګړندی کړي. دا اقدام د دې ویره په ډاګه کوي چې چین ښایي پر تایوان یرغل وکړي.
د اندونیزیا پوځ د سه‌شنبه په ورځ د جنوبي چین په سمندرګي کې د آسیان د سازمان د نورو غړو هیوادونو سره 15 ورځنی سمندري تمرینات پیل کړل. په ورته وخت کې چین خپل سیمه ییز لیدلوري ته دوام ورکوي.
There's territory in Japan, the Philippines,
Japan, Philippines, Vietnam, Indonesia, Hind. Zma pand yow chama taweli wa hatta Russia ki da sisi mishta chi China da kawi bayad da dui da khawri barkhawi ka dui pa zur kawali shi Taiwan ta ular shi da ba urustai zai nawi chi dui hatsa kawi da zur lalari da khpali khawri barkhakri.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماونینګ دو تمرینونو ته په ځواب کې داسې وویل:
موږ د جنوبي چین سمندرګي په اړه روښانه او ثابت دریځ لرو.
امریکایي قانون جوړونکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې متحده ایالاتو لا تر اوسه تایوان ته د شاوخوا 19 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلور ژمنې نه دي ترسره کړې. د چین په اړه د استازو د جرګې د غوره شوې جرګګۍ مشر امریکا غږ ته وویل که څه هم کانګرس د لوجستیکي ننګونو له امله له خنډ سره مخ دی خو دفاعي صنعت باید تایوان ته د پوځي خرڅلاو او لیږ لپاره ګړندی شي.
موږ د خپلو زیرمو د ډکولو لپاره څو کلن تخصیص نه دی چمتو کړی. زموږ دفاعي صنعتي اډه ډیره متمرکزه شوې ده. نو موږ په بد وضعیت کې یو او موږ باید دې ته سمون ورکړو. دا د اوکراین د جګړې یو له درسونو څخه دی او موږ تر اوسه نه دی زده کړی.
د کانګرس د نړیوال جمهوریت غوښتونکو غړي بیا استدلال کوي چې د بایدن اداره د تایوان په تګلاره کې کافي واک نه لري او وايي تایوان ته د پوځي پلور برنامه لمنځه تللې ده.
Last year we authorized the highest
تیر کال مونږ تایوان ته د دومره ډیر شمیر نظامی پلور په خلی کړی چې په تیرو ډیر شو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د اوسنۍ ادارې لخوا تایوان ته د 6 میلیارد ډالر وسلو پلورل ته اجازه ورکول شوې ده.
مګر د متحده ایالاتو چارواکو ومنل چې دفاعي قراردادیان باید خپل تولید ګړندای کاندي.
We need to work with industry to find
موږ باید د پوځي صنعت سره په ګډه کار وکړو ترڅو په دې بهیر کې موثریت رامنځته شي او ډاډ ترلاسه شي چې دوی دلته او بهر د تولید لیکې پرانیزي او په پای کې ډاډمن شو چې موږ کولی شو په خپل وخت دغه پوځي تجهیزات ورسو.
د تایوان د اړیکو د قانون لمخې متحده ایالات اړ دي چې ډار ترلاسه کړي چې تایوان د خپل ځانه د دفاع توان لري. د امریکا دفاعي چارواکو قانون جوړونکو ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا د یو چین تګلار مني خو د بیجنګ نظر نه تاییدوي چې پر تایوان حاکمیت ولري. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا هم د نړۍ څخه څولان خبرونه. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو د سرمشریزي پر مهال د مرکزی آسیا د هیوادونو له مشرانو سره په جلا غونډو کې د متحده ایالاتونو لپاره د ائتلافونو پر ارزښت ټینګار وکړ. بایدن د ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان او تاجکستان مشرانو ته وویل کله چې هیوادونه یو ځای ودرېږي نړۍ خوندي وي. بایدن زیاته کړه د مرکزی آسیا لپاره د امریکا د امنیتي بودیجې په زیاتولو سره د ترهګرۍ په وړاندې همکاري پیاوړې کوي. نوموړي زیاته کړه په اقتصادي برخه کې د سیمې د اتصال په پیوړي کولو سره کار کوي څو نه یوازې د پراختیايي اهدافو لپاره خصوصي سکتور ښه وصل شي بلکې د ډیپلوماتیک تعامل لپاره نوي تجارتي لارې پرانستل شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي هیواد به هیڅ وخت د سولې ایزو موخو لپاره د اټومي ټکنالوژۍ له کارولو لاس وانخلي. نوموړي چې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې وینا کوله له متحده ایالاتونو وغوښتل چې ښکاره کړي غواړي د 2015 کال اټومي قرارداد ته ستنېږي. رئیسی زیاته کړه د یاد قرارداد څخه د متحده ایالاتونو وتل د هغه هیواد د ژمنو د نه عملي کېدو ښکارندوی کوي. د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې امریکا د ایران د 2015 کال د اټومي قرارداد څخه بهر کړه او پر یاد هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د امریکا له دې اقدام وروسته ایران هم د تړون نقض پیل کړ او په 2022 کال کې په ویانا کې د تړون د بیا ژوندي کېدو په اړه خبرې هم ناکامه شوې. یو شمیر غربي هیوادونو د مخالفت سره سره د روسیې او ایران اړیکې نوې سطحې ته رسیدلې دي. د انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګی په حواله ویلي چې نوموړي د چهارشنبه په ورځ تهران ته د سفر پر مهال ویلي د متحده ایالاتونو او غربي متحدینو د مخالفت سره سره غواړي په پراخو پلان شویو فعالیتونو کار وکړي. شوګی زیاته کړې پر ایران او روسیې د بندیزونو فشارونه بې ګټې دي ځکه د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل نوې سطحې ته رسیدلی دی. دغه روسی چارواکي زیاته کړې په منځني ختیځ کې د ثبات او امنیت لپاره د مشترکو اقداماتو لپاره چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د برید له امله پر ایران او روسیې بیلابیل بندیزونه لګولي دي. په داسې حال کې چې د ناګورنو قرباغ د بیلتون غوښتونکو په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نوې شخړې پیل شوې دي. په دغه سیمه کې د جیوپولیټیکي بدلون احتمال زیات شوی دی. د ارمنستان ځینې خلک وایي چې د روسیې سوله ساتونکو ورسره خیانت کړی دی.
د ناګورنو قرباغ په غرونو کې جګړه هغه وخت به پیل شو چې د آذربایجان پوز په وینا خاغوي د ترګري ضد عملیات پیل کړل. پوز وایي چې د ارمنستان په ملاتړ دی بلتون وختون کې سیمه کې د اساسي قانون د بیرته پلي کولو لپاره عملیات کوي. په دې سیمه کې امن ساتل د روسیې د سلساتي ځواکونو مسولیت او تر څو د تاریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. خو دلته د ارمنیا اوسیدونکو وایي چې د روسیې سلساتونکو پوز ناکامي ده. ارمنیان نه یوازې د عملیاتو په ترڅ کې بلکې د آذربایجان د ناګورنو نو قرباغ د سیمه د کلابندۍ په محل هم د روسي پوزیان تورنوي چې د دغه د مخنیوي لپاره هیڅ اقدامات نه دي کړي او هم لدې کبل ډیر ارمنیان پدې چې مسکو یو متحد دی د شک په نظر ګوري.
простой человек с улицы у него возникает это
Карусия замун мутахидави кадуй замун сарамрасти тажманви кадуй до соле сатане де сазманун гыриви де тулини заманият де талун де сазман гыриви новали дуй паде кар ке пати рагли.
د یریوان او مسکو ترمنز اړیکې په تاریخي توګه خیپاتې شوې دي او سارون کې ارمنستان د روسیې په مشرۍ د پوزي اتحاد یو اصلي برخه کړي. خو د ارمنستان اوسنۍ مشرتابه د کریملن سره یو پیچلې توازن ساتلې ده او سوزلي غوښنه کړې چې د روسیې نه بوزي او لویدست بنشتي شي. د نو شخړو د پیل لګ مخکي د ارمنستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټي رئیس سرګیس خاندانیان د امریکا غږ ته د اوسنۍ بی باوري لاملونو تشریح کړل.
war and the aftermath of the war proved that they
jagri aw de jagri bru sahalat sabit kar che darmanistan pa janubi qabqaz aw shawkha ke damniyat jodakht ba subat na wo aw da ham sabit na kray che da darmanistan amniyat nishi satlay aw ham da us bo waym che darmanistan wazni amniyat satun kay darmanistan jumhuriyat waslabal pauz de
خود ارمنستان محافظه کار اپوزیشن اوسنی شخړې د اوسنی مشرتابه ناکامی غړي او وای چې مشرتابه یو روخانه دریز نه دی غوړ کړي او د هواد لپاره خطرناک دی. اپوزیشن د مسکو سره د نږدې اړیکو د ساتلو پلوي کوي.
ارمنیا ولایت څخه چلند مو د کبا
ارمنستان د ډلیز امنیت تړون سازمان سی ایس ٹی او غړی دی. ارمنستان د روسي سره ستراتیژیک اتحادیه لري، د اتحادیه دولت تړون لري او زه فکر کوم چې پوسنی کړکچن حالت کې کزه سخت الفاظ ونه کاروم نو دالک ترلګه د سختو بدلونونو هڅه کول دي.
سارون کی په دې باور دی چې ارمنستان اوس په یو پیچلي وضعیت کې دی او دا ویل مشکل ده چې متحدین څوک دي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنځ شنبه.
او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د موټرونو کارګرانو ټولنې د دغه هیواد د درې لوی موټر جوړولو کمپنۍ په وړاندې اعتصاب پیل کړی. دوی د معاش لوړېدو او نورو امتیازاتو غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمپنۍ د 2023 کال د ډیټرایټ موټرونو کلنی نندرتون کې د نویو تولیداتو لپاره په بازار موندنې بوخت دي. پام وکړئ په دې اړه د کین فاراباو ریپورت پښتو ژباړې ته.
دا د هانټینګټن پلیس نندارو تالار دی، په خوانی د کوبو مرکز چې د لسیزو راهیسې د ډیټرایټ د موټرو کلنې نندارتون کوربتوب کوي. سږ کال هم څراغونه او هم کیمرې لګې دي او کاروبار کم.
د پخوا په شان لوی نندارتونونه نشته.
خبریال کل بریټ وایي سږ کال نندارتون د بهرنیو کمپنیو پر ځای د متحده ایالاتو موټر جوړونکو دریو لویو کمپنیو فورد، جنرال موټرز او سټلنټس باندې ډیر تمرکز کړی. دوی د نورو موټرو برسیره کرسلر، ډاج او جیپ موټرونه لري.
پخوا به د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه خلک د نویو تولیداتو لیدلو ته راتلل. ټویوټا یوازینی غیر ډیټرویټ کمپنۍ ده چې دلته خپل نندارتون لري.
جان سټینبرګ د ټویوټا محصولاتو کارپوه دی. هغه وایي د ډیټرویټ نندارتون ټویوټا ته اجازه ورکړي چې نه یوازې خپل نوي موټرونه نندارې ته وړاندې کړي، بلکې د متحده ایالاتو په کورني تولید کې خپله پانګونه هم وښایي.
مون په متحده ایالاتو کې لس تولیدي فابریکې لرو. د ټولو ټویوټا موټرونو څخه چې مونږ یې دلته پلورو، د نیمایي څخه ډېر، یعنی شاوخوا 15 سلنه یې په متحده ایالاتو کې جوړ شوي دي.
دان مکنزی د فورد پیک اپ موټرونو د اړیکو مدیر وایي د نوو محصولاتو آنلاین خوونه پر ځای د میشیګن میشتو کمپنیو ته د نندارتون لا ډیر فرصتونه ورکوي. د بیلګې په ډول په نوو برېښنایی پیک اپ یا موټرونو کې آزمایښتي موټر چلول.
مون کمپنی ګورو په ځانګړې توګه مون په فورد کې د موټرو نندارتون تر وخت غواړو یو څه نوي تجربه کړو چې کیدای شي د رسنیز کانفرنس په ترڅ کې دومره ممکن نه وي.
د ډیټرایټ نندارتون له 1909 نوي کال راهیسې جوړیږي. د ټویوټا محصولاتو کارپو سټمبر وایي چې که څه هم د محصولاتو ښه بازار موندنه په داسې نندارتون کې د تیر وخت خبره ده، خو ډیټرایټ به په هیواد کې داسې زر له منځه لاړ نه شي.
لا هم 50 میلیونه خلک هر کال په دغه نندارتون کې ګډون کوي، نو لا هم دا یو ښه فرصت دی.
په 2022 کال کې د ډیټرایټ نندارتون د 2019 کال په پرتله شاوخوا نیمایي لیدونکي راجلب کړي، مګر د نندارتون تنظیم کوونکي تمه لري چې سږ کال به نندارچیانو کې زیاتوالی راشي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
له همدې خبر سره زموږ پښتو خبری ټولګه پای ته رسیږي. ساسې له پاملرنې مننه. ما په نږدې شوبو کې د ریخ پرونه پیلیدونکې ده. تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم.
یوه موضوع څو زاویې، د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه، د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه. د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1409 پیټا چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهر وایي.